السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به ووري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. خو راځي چې د خبرونه د دې سات په خبرونو پیل کو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو فوق العاده غونډه جوړوي او د ایران د اټومي تړون په اړه پرون په ویانا کې خبرې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن تیره شپه ریګا ته روان شو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو په اړه یې یوه هر اړخیزه څیړنه پیل کړې تر څو له درسونو یې دا تړون په راتلونکي کې کار واخلي. د ناتو ماموریت په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو څرخېده چې د روان کال د اګست په 1 پای ته ورسېده. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. دوی وایي دا فرصت به هم رامنځته شي چې افغانستان د بهرنیو له لاسوهنې پرته د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت لور ته مهم ګامونه واخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابېدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخ مخدی. میلیونونه افغانان، ښځې، ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هیواد اسلامي همکاریو سازمان له غړیو، نړیوالو موسسو او فوق العاده غونډې ته له بلل شویو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو سره په دې سخت حالات کې مرسته وکړي. بلورتا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اسلام آباد تیار دی چې د دسمبر په 18 د دې غونډې کوربتو بوکړي. خاغلی قریشی په دې اړه ویلي،
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤول یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوق العاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مسؤلیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملا وروتړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه ادارې د جنوبي آسیا په اړه په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بحراني ځکه دی چې د ضروري روغتیايي موادو، تغذیه او د روزنې د خدمتونو په وړاندې کولو کې چارې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا چاره د وچکالۍ له امله، د خوړو د شدید نمسونیت له امله نور هم پیچلې شوې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړې چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیونه وګړي یې د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لومړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انریکی مورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی او د څلور جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایراني پلاوی غړي نوی مرکچاندي چې د حسن روحاني د حکومت په مهال یې پر اټومي موافقې انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله. په ایراني پلاوی کې ډیر ستنه شامل دي. د یو جمع څلور یعنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې د پلاوو پر رئیسانو سربیره په ویانا کې د دغو هیوادونو سفیران او د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازي هم ګډون لري. او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړی چې ښایي د بیلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بحران د رامنځته کولو لپاره نور افغان کډوال پولې ته راولي. پولانډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولانډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولانډ خاورې ته ننوځي. د پولانډ ولسمشر اندریجی دودا پرون د ګاونډي هیواد هنګري په پلازمینه بوداپست کې خبریالانو ته وویل د بیلاروس په پوله کې د پناه غوښتونکو بحران د دغه هیواد د چارواکو له لوري په لوی لاس جوړ کړی شوی دی. د زیاته کړه که د بیلاروس چارواکي وغواړي چې دې ته ورته بل کړکیچ جوړ کړي، دوی به د هوا له لارې له افغانستانه نور کسان راوغواړي. دودا په عین حال کې وویل چې که بیلاروس داسې وکړي نو د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د اروپایي اتحادیې له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د خبري برخې لومړی مطلب ته. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. ینز ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم کړې چې د پایلې به یې په نننۍ غونډه کې وڅېړل شي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
افغانستان. وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه په نښه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه یې په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنۍ ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 400 ډالر کېږي ورکړي دي. له دغو اړو کسانو سره دغه نغدې مرستې داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو او مرستندویو موسسو خبرداری ورکړی چې پر روان ژمی کې به د افغانستان د ټول نفوس نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په دوحا کې د طالبانو او امریکایي پلاوو د خبرو یوه مهمه موضوع هم ده. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
مشکل داریم زیاد مشکل از من گزاران
مشکلات لرو زیاد سخت ده په مشکل گزاران کوو په مش خو تیر است و خونه په هیجو چې د اولادونو راتلونکي به متڅنګوي.
دا یوازې ذاکره نه ده چې مرسته ته اړه شوي، بلکې دلته په کابل کې د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې د ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی. عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړې وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي.
خواړه خو یوازې خواړه دي، خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپله بله هر اړتیا پوره کړي.
ذکره چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرسته ترلاسه کړي، دغه راز د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي.
قیمتي ده، یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي. د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده، نسو کولی اقتصاد مو وچلوو. یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 ګټي، خو زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو مرسته دوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. بسانه چې له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده، فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي. دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي. د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نښه کړي چې مرستو ته اړتیا لري. د راپور له مخې له ډیرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وي چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ یې برابروه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي. د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلې ده، له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو 2 ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه. دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي، د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني آزادېدل دي چې متحدو ایالتونو واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته کنګل کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ 41 01.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د دې خبري خپرونې یا د دې خپرونې د خبري مسایلو پای ته ورسېدو. اوس هم راځو د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته چې تر ډیره په فرهنګي او ادبي مسایلو راڅرخي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی د سندرې په اړه خبري اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنۍ د وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مخبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې په خوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکل دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی وو او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 500 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي توګه د هرات د جغرافي، ستراتیژیکی، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځې نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامیه کالج کې جوړ شوی وو، ګڼو کتاب خپرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو له مخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 40,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابی نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یو ځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري. که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پهیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیه راته وایي
محتوا ټول عبادا او احساسات د درو شو دي که یعنی ردی د ټول د ژوند جغرافیه بدلې دي خو حالت تقریبا د ټول د یو دي احساس د ټول د یو دي او د زما د پاره ډیر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا له زړه پورته کیږي په زړه کې ځکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده
درې دانی کلیپس وی دي یعنی تصویر دي او څلور دانی یوازې ژغیز دي او یو دانه چې ده د خیر سره کالته یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیې پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدي کړي ده خو لګښتې پخپلا آسیې پرې کړي ده سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشې ونې او په ځمکه پرتې پاڼې لیدونکي ته د یو لګېدلې خزان کیسه کوي د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري
موسیقي خو هیڅ وخت له منځه نه ځي دا چې اوس فلحال د خپل افغانستان په جغرافیا کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکوي موسیقي به مخته نه ځي خو په بهر کې ډېر هنرمندان او سندرغاړي شته هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تېره بیا په پښتو په فارسي کې نوې سندرې ولري او ادامه به لري
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی
مامی دخپل وجود زرائی رحم بانا لدا کنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شویدا
پا خبرونو کی مواور دل چی پا پیخور کی دا کتابونو نندارتون جوڑ شوی بو په پیښور کې د کتاب کور خبرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم د نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډیر کتابونه ترې واخیستل له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي
دا کتاب میلا په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسید د دې ورځې دوام درلود په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه او هر رنګ موضوع ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شو که هغه تاسو فلسفه غوښته تاریخ مو غوښته ناول مو غوښته ادبیاتو کې مو کتاب پکارو که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ څنګه مینوال ورته راغلل کتابونه مو وپلورل شول کنه
او درې ورځې چې کوم نندارتون په دې کې ډیر ښه پلورو شو یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشحاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسل و په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول. هغوی خوشحاله و او ډیر اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
کومنګ وګورو دا میلا په پوهنتون کې وا، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسا چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګ محصلین شته ده، او دلته په دې میله کې هر قسم د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو کوم په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو محصلینو د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې و هغه تاریخي کتابونو باندې و. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات. دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب، تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډیر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډیر ځینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل خارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي دوه درې واخلي، او بل دام چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکه په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوهنتون کې خو په زرګه او څلور زره پنځه زره محصلین وي، نو هغه راشي زر پنځه سوه نن کتابونه واخلي، زر پنځه سوه سبا کتابونه واخلي، زر پنځه سوه درېم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته ووایي چې لاړ شئ دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړئ او دا کتابونه واخلئ.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه
په څومره وخت کې لیکل شوی؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو دیدی کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم دغې کرونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خپرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې زموږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ می حالات ډیر درنی حالت می خنو یو پټ کړهو کې اختم، ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړه د څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک سوی څه مې ور زیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تروس ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده مینه دی مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې دي کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هیڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه، نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده، دا یې ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ رڼا یا درک شبې چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود دا هغه پتا یتا پزړه کې هم سات یازادی رادیو دیوی واوریدونکې پزړه کې شته. زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدی وجود د دوی په دننه نه کېشته. دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي. دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره اتا په دیو کې بعضی کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درشيبي دا د اول ده. په دې پس دویم را روان ده، دغه متنم ډیر برابر شوی ده. یا د مینی اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغه دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خور زیار دغه ده. او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما 23 کتابه شو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز او توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو ترمنځ یو شهزاده انسان پورې چې ټوله سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم. کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خاپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شېبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده. دی هره شېبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخدا غزیر لری هر لستونکو ته او زه هر لستونکو ته د زیر ورکوم، د ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي. په دې کې ما هغه څه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یو ځانګړي شیبه کې یو څه ترلاسه سوي دي چې زه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستی ده. ذهن خیاطي کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، منته ممکن زیاتره یې تر اوسه بل قواله کوي خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دغه کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته، نو سړی باید چې څه پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه قصې راوړم، د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا 10 کاله د مخه پیل شوی و په یو ډول، خو هغه ډول وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و. نو لږ ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه دی ټولو مکتب ده، مینه دی ټولو پوها ده، او مینه دی ټولو اړتیا ده، او مینه دی خلقت اساسی دلیل ده. دی مونږ تاسو دی وی وی شتوالی او دی استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر و دی روح سرکونو ته دی کلمو جامع ور واغوستل سي، او څه ناڅه دی کیسې بڼه هم لري، دی روایتو بڼه هم لري.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډېر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډېر زر یې وپیرلو، او اړتیا دا وه چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نور هم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مو خپلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دې نه وروسته 55 برخې ته راغلمه. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 وه، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکو کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپور روبین شرما لخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منا هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی، سر پسند کې ذهنیت جوړونکو متلونه د متلونو یو ټولګه ده. البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوي دي او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته، کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندې وساتل شي، په راتلونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرینو کرښو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغسې مسایل خوښ کړي یا دغسې کتابونه مو خوښ کړي د ژباړې دپاره؟
په هغه وخت کې چې زه کله زده کړیال وم، ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د ارواپوهنې یو مضمون درلود. ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای، دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زین ولدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصيلي ډول باندې دار اخلي بیلابیل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره په څنګه کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګه کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګه کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګدري د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي د ژباړې اړخه خو دغه سی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرمولا په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي هغه موضوع د بیسیړي یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې او نیمګړتیاوي چې دته تر سترګو شوې دی را اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی سي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلې خوي اور سره په څنګه کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي په رښتیا هم په پښتو به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نه وختي ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې راژباړو دغه سې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده وړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند ښکلی شي د بریا ننداري دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتابپلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
د شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوې کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچ شو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغه سه هم په یاد دی چې چمن موتاند وو پلار ایخی مور پالل ونی لا ژوند دی وی مخ چې دلته کور جوړ کړ په درلمان کې کورونه ډیر نول اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دی درلمان خو پریږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب وو خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی په هغوی چې موږ کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه پکار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی وو نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی وو بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیرۍ رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم ترموز مې له چایا لپټاپ مې له چارچا ډک کړی او دلته راغلی یم دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې راکړي دي په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي خو وروستۍ دیدار دی په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوه خط پاک نویس کړه پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو
خای زکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چی د تل لپاره کابل تراشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم وایرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې، چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل، چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړې، مګر تیر هیریږي؟ مګر بې تیره ژوند کیږي؟ مګر بې یاده ستا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو. تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
Thank you. Baba